بعد از قول یک همکار نزدیک رئیس جمهور کرده نوشته که رئیس جمهور افغانستان با اظهارات اخیرش منافع ملی افغانستان را متضرر ساخته. به گفته این مقام حکومت کرزی، حضور نیروهای خارجی در افغانستان فرصت نیک است که از آن باید استفاده شود. این هم بود مرور بر روزنامه های بین المللی. همکارم نوریاس نوری با شماست.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشه د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعات ته کتنه وکړه، څنګه چې ما هم واورېده. په هر صورت بل پښتو یو ساته مجله پایل شو، د دې خبرونې ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پر دې سربیره به واورې چې سپینه مڼې وای د افغانستان د ولسمشر د لویدیځ پر ضد وروستۍ څرګندونې زورونکي دي او امریکایي مایوسه کړې. د کابل او واشنگتن ترمنځ دغو وروستیو لفظي ناندریو یو نوی کلکچ رامنځته کړی. دا مسله د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپوه سره هم څېړو. خو تر هر څه مخکې به فرشته جلال زی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په مکری د دې سات مهمو خبرونو سرخط ته سپینه مانی وای د افغانستان د جمهور رئیس د لویدیځ ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکې وي. افغان چارواکي وای د سولې په سیمه ییزه جرګه کې د ګډون لپاره تیار دي. د امریکا متحدو ایالاتو په پېښور کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کې مون منځنۍ اسیا ته د سفر په جریان کې تاجکستان ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د جمهور رئیس د لویدیځ ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکې دي او امریکایي مایوسه کړې ده. جمهور رئیس کرزی د تېرې شنبې په ورځ پر لویدیځ د انتقادونو په ترڅ کې د افغانستان د ولسي جرګې له وکیلانو سره په خصوصي کتنه کې بهرنیان په خپل حکومت کې په مداخلې تورن کړي او خبرداری ورکړی چې که د بهرنیانو فشارونه دوام وکړي دی شایي له طالبانو سره لاس یو کړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس ویلي امریکا د حامد کرزی د خبرو مایوسه کړی خو لا هم د می په میاش کې له جمهور رئیس اوباما سره د هغه د کتنې پروګرام پر خپل حال کې دی. ګیبس هم دراز ویل د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د بهرنیانو د لاسوهنې په اړه د کرزی څرګندونې په رښتیا ځورونکې دي او پر حقیقت هم ولاړې نه دي. افغان چارواکي وایي چې د سولې په سیمه ییزه جرګه کې به چې په کابل کې د جوړېدو په حال کې د افغاني لوري 1300 تنه استازي برخه واخلي. د سولې په جرګه کې به د پاکستان لوري هم استازي ګډون وکړي. دواړه خواوې به په افغانستان او پاکستان کې له تشدد او افراطیت سره د مبارزې پر لارو چارو وغږیږي. د جرګې لپاره د تیاری د کمیسیون مشر او د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک پرون خبري رسنیو ته وویل چې د سولې په جرګه کې به دوی مقابل لوري ته د یو داسې میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي چې پر اساس د امن او قرار تامین لپاره موثری هڅه کیدای شي. همدارس ویل سوي دي چې د سولې په جرګه کې د شوزو لپاره زیاته ونډه هم په پام کې نیول سوي ده. د امریکا متحده ایالاتو په پېښور کې د امریکا پر قونسلګری پرونی حمله چې لشتله جوه کسان پکښ کې وو ژل سپل وغندله. د سپین مانی ویان رابرټ ګیبس ویلي امریکا دغه حمله په شدت غندي. پاکستانی طالبانو په پېښور کې د امریکا پر قونسلګری د پرونی ورځ د حمله مسولیت په غاړه واخیست او ویلي دي چې د حمله یې د دې لپاره کړی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو غچ واخلي. اعظم طارق چزان د پاکستان د تحریک طالبانو ویان بولي فرانس پرس اژانس ویلي چې امریکایان د دوی دښمنان دي او پر دوی نورې حملې هم په پام کې لري. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون منځنۍ اسیا ته د سفر په لړ کې پرون تاجکستان ته ورسېد. د ملګرو ملتو ویان دي ماري اوکابي ویل بان کی مون به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان په شمول د بشري حقوقو د اقلیم د بدلون او په مرکزی اسیا کې د اوبو د منابعو په سر د راپورټ سوي کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د تاجکستان او ازبکستان روابط په روسیو کې د په تاجکستان کې د یو لوی برېښنا کوټ د جوړولو په سر ترنګلی سوي دي. تکل سوي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړې. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په شمول د امریکا خبری رسنۍ وایي تمه ده په دې اړه په سند کې د هغې پالیسۍ پر دوام ټینګار وسی چې وایي د اتمی وسلو یوازینی هدف د اتمی ګواښونو مخنیوی او د اتمی حملې په وړاندې عکس العمل دی. د خبر له مخې دا د اتمی وسلو د خلاصې نړۍ لپاره د اوباما د ژمنې د عملي کولو په لور یو ګام دی. د امریکا کانګرس د امریکا له جمهور رئیس څخه غواړي چې د اتمی وسلو په اړه بیا کتنه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو په د کوبا حکومت مسؤل ګڼلی چې د دغه هیواد په زندانونو کې د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی ویلي چې دوی د کوبا په زندانونو کې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي او په وړو خونو کې د زیاتو زندانیانو د موجودیت له امله اندېښمن دي. دوی همدارس په کوبا کې د لږ تر لږه 200 سیاسي زندانیانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي په کوبا کې یو آزاد ژورنالیست چې له تقریبا یوې میاشتې راهیسې پر مطبوعاتو د حکومت د کنټرول په ضد غذایي اعتصاب کړی و له نړۍ سترګې پټې کړې دي. د ایران د انجنونو د فوټبال ټیم د ځوانانو د المپیک لوبو څخه په دې خاطر وایستل سو چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پریکړه وکړه چې هغه لوبغاړي چې اسلامي حجاب اغوندي نسی کولای په دغه لوبو کې ګډون وکړي. د آسیا د فوټبال فدراسیون په خپل پاڼه کې ویلي چې د ایرانیانو پر ځای تایلند د مسابقو ته غوره سو. د ایران د المپیک ملي کمیټې د فوټبال نړیوال فدراسیون او د المپیک نړیوال کمیټې غوښتنه کړې چې پر حجاب د بندیز لګولو پاړه په خپل پریکړه له سره غور وکړي. د فیفا عمومي منشي وایي د ایران د المپیک د کمیټې دغه غوښتنه رد کړه. د امریکا د ویست ورجینیا په ایالت کې په یو مادن کې په 14 کې لشت لژوته نه وژل شوی. البته دا هغه کسانو چې په مادن کې دننه کار کاوه. مسؤولینو ویلي چې په 14 کې تر شل زیات نور زخمیان دي. د 2006 کال راهیسې په امریکا کې د سکرو په کان کې تر ټولو وژونکي 14 بلل کیږي. او په متحدو ایالاتو کې د ویکی لیکس په نوم یوې ډلې چې د حکومت چالنج کولو او د فساد د مخنیوي په خاطر پټ اسناد خپروي د متحدو ایالاتو د پوځ یو ویډیو خپره کړي چې په 2000 کال کې اخیستل شوی. دا ویډیو د امریکا د پوځ یو اپاچی الوتکه ښکاره کوي چې په بغداد کې د یو شمیر خلکو حمله کوي او د رویټر اژانس د دوو کارکونکو په شمول ګڼ شمېر کسان په دغه حمله کې وژل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت او چارواکي د دغه ویډیو حقیقت تایید کړی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پر دې سربیره د غراز د لویدی زد د افغان ولسمشر د لویدی زد د وروستي څرګندونو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د وروستي لفظي ناندریو په اړه راپور لرو او د غراز د کابل او واشنگتن ترمنځ د دغو ناندریو اغیز هم د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره په خبرو کې اچېړو. خو لومړی به د سپینې ماڼۍ د وروستي عکس العمل په اړه راپور راواخلو. سپینې ماڼۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لویدیز ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکې دي او امریکا یې مایوسه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس ویل امریکا د حامد کرزي له دې خبرو له امله مایوسه ده، خو بیا هم د مې په میاشت کې له ولسمشر اوباما سره د هغې د کتنې په پروګرام په خپل حال پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم په عکس العمل کې یو ور بیا ویلي چې دې څرګندونو دوی خوابدي کړې دي. په دې اړه د لویدیزو خبري اژانسونو پر مټ فرشته جلالزی یو راپور چمتو کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه په عکس العمل کې ور بیا ویلي چې په دې ارتباط بل احتیاط څخه کار اخلي او دوی ته د افغانستان د جمهور رئیس او د هغه د خلکو د خپل منځي مسلې په سترګه ګوري. په دې ارتباط چې جمهور رئیس حامد کرزي تیرونی په خپلو څرګندونو کې غربیان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړل، د سپینې ماڼۍ چارواکو د امریکا او په خاص ډول د هغو کورنیو خوابدي ښکاره کړې چې دوی وایي خپل اولادونه او د کورنیو غړي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تامین او د تروریزم د ماتې لپاره جګړې ته لیږلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرولی په دې ارتباط ویلي هغه څه چې دی هلته وایي دلته په امریکا کې اغېز پرېږدي او دی باید خپل کلمات په احتیاط انتخاب کړي. فلیپ کرولی د غربي هیوادونو په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزي د څرګندونو په اړه وړاندې وویل چې درک یو څه مشکل دی او دوی ورڅخه خوابدي سوي دي. رویټر اژانس لیکي د جمهور رئیس کرزي د وروستیو انتقادونو لړۍ دا ښکاره کوي چې هغه دا خبرې یوازې د غصې له مخې نه دي کړې، بلکې ښکاره کیږي چې له خپلو غربي پلویانو یې د ځان د ګوښه کولو پالیسي غوره کړې وي. خو په عین حال کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرولی ویلي حامد کرزی د افغانستان منتخب رهبر دی او د امریکا حکومت له نږدې کار ورسره کوي.
I'm going to take a cautious approach here.
دوی وايي په دې برخه کې غواړم له احتیاطه کار واخلم. دا چې د طالبانو په اړه یې څه ویلي زه څه نسم ویلای. موږ د جمهور رئیس کرزی او د هغه له حکومت سره له نږدې کار کوو. دا له امریکا سره د جمهور رئیس کرزی د روابطو خبره نه ده، بلکې د هغه او د افغانستان د خلکو ترمنځ مسأله ده. دوی باید خپلو خلکو ته خپل رهبری او د حکومت موثریت څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزی او اربیا په خپلو خبرو ټینګار کړی او له بی بی سی سره یې په تازه مرکه کې ویلي چې د انتخاباتو په اړه د خبرې ټولې رښتینې وې او اشاره یې دې ته وه چې په انتخاباتو کې د درغلیو تر شا د امریکا لاس و. تېره اونۍ د جمهور رئیس حامد کرزی تر شدیدو خبرو وروسته نړیوالو خبري اژانسو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره د هغه د ټلیفوني مکالمې رپورټونه خپاره کړل. خو رویټر اژانس د سپینې ماڼۍ د ویاند په حواله لیکي چې د دواړو لورو ترمنځ ټلیفوني خبرو سره هم شوالی نه دی راغلی.
و موریدل چې د امریکا حکومت د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په وروستیو څرګندونو الویدی زد څرګندونو یو وار بیا نهیلی ښکاره کړه. د افغانستان ولسمشر د الویدی زد دغو څرګندونو د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی سره همدا شېبه د ټلیفون په لیکه د صافی صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېر مهرباني تاسو ساتي او رجوم محترم او رجوم کوته احترامات تقدیموم او خدمت کې.
صفای صاحب د کرزی د غوڅرګندونو ستاسو په نظر د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته څومره زیان رسولې او د غوڅرګندونو د افغانستان ملي ګټو ته څومره زیان رسولې شي؟
زه فکر کوم چې محترم کرزی صاحب د یوازې نه ده، د یو کال رئیس تقریبا د انتخاباتو نه مخکې دی، کله کله دا منورې اجرا کړي دي، یو ځلې په پارلمان کې، بیا په خپلو نورو بیانیو کې، او خصوصا د اوباما د راتګ نه وروسته د ده بڼه بالکل اوښتې ده. بیا ډېر احتیاط نه هغه وخته پورې کار اخیستی چې دی دویم ځلې جمهور رئیس شو، او پس له هغې نه چې ده دندې په قسم په ورځ کې یادې کړې چې دا به کوم، او هغه یې ونشو کولی چې سر ته ورسوي، او د هغو د انتقادات و دلاند واقع ده تروس پوره، نو شاید دو فیصله کری ده خپل ځان سره خپل ده قدرت پا پاتی که دلو ده پارا چه ده دو بتبدال آرا غورخ کاری چه ده ده امریکا پا زد موقف ونیسی، لکه دیرو خلقو شده تا اما از هم ده غو پا زد بانده پا ده منطقه که گرزیده ده. مگر ده ده افغانستان ده ملی گرکو ده پارا قطعا توان رسایی ده، واضح خبره ده، ولی چې امریکا یو د هغو هیوادو ځینې د قوي هیوادو د جهان ځینې چې د افغانستان په جهاد کې د اویا فیصد اتیا فیصد ونډه درلودله او د مرستې کړې دي، او دوی هم چې اول راغلي وو د امریکا په پلوي یې تر اخره پورې د بوش په زمانه کې خبرې کړې دي. دا هېڅ ځای نه نیسي غیر د دې نه چې افغانستان د دې مرستو نه بې برخې شي، د دې پلوي نه د برخې شي، او دغه خراب وضع د هیواد او د خلکو د افغانستان چې وجود لري دا نور هم بتر شي.
بله صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، یو شمېر کسان په دې باور دي چې کرزی په دغو څرګندونو سره غوښتل چې وښيي چې دی یو مستقل جمهور رئیس دی او بهرنیان نه پرېږدي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. له بلې خوا هم داسې ګواښ کوي چې وایي لویدیز پر ده باندې فشارونه زیات کړي، ممکن دی له طالبانو سره لاس یو کړي. دغه څرګند دونه د پافنسان کې چې د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده، په دغه جګړه څومره غیس کوي شي او دا د طالبانو څومره په ګټه تمامېږي؟
دا خو اصل خبر را ده چې دا دو سوال او دو برخې جزء لري. ستاسو دا سوال یو برخه دا چې دوی د امریکای په ضد باندې چې دا خبرې کوي، دا خلک هیڅ باور نه کوي، دا خپل استقلال اوس نشي څرګندولی. لپاره دې چې ټول دنیا ته معلومه ده، افغانانو ته هم معلومه ده چې د بن په کنفرانس کې کرزی ډېر کمه ونډه درلودله، او دا همدغه امریکا او غرب و چې دی راوسته، او دلته ظاهرشاه هم راوسته، او دی ومنه په اضطراری لوی جرګې باندې او دای تر اوسه پورې په قدرت کې پاتې دی. دای نشي کولای چې ووایي چې د اول سر نه دی مستقل وو، نو اوس هم که خپل استقلال دی اعلانوي دی که هېڅ شک نشته چې افغانستان خلق به د استقلال تامینوي په شرط دی چې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دی او د رژیم قرار نیولی وای او وینیسي. که دا نه وي نو په یوازې توګه خپل قدرت ساتلو دپاره استقلال اعلانول دا هېڅ ځای نه نیسي او لا هم نقص کوي، ده ته هم نقص کوي او زموږ خلکو ته هم نقص کوي. او دای که وایي چې پس له دې کولی شي چې که د هغوی مداخلې دامه وکړي دی به طالبانو خوا ونیسي. طالبان خو فکر کوم چې هغه وخت نه چې ملا عمر په قدرت کې رسېدلی و په 1996 کال کې دای د یونیکال د خوانه شپږ میاشتې په کندهار کې پروت و، د هغوی سره یې خبرې کولې. طالبانو خو ده باندې د مغه وخت نه اعتبار نشته دی، نو طالبان لکه چې تر اوسه پورې جنګېدلي دي او ده په قدرت باندې اتکا نه کوي او دا تضمینوي نه او دا یې منلی نه دی. آینده به هم که دی والله ورسره کوټې ته هم لاړ شي طالبانو شورا ته هغوی به ونه مني.
صفی صاحب له تاسو نه ډېره مننه. وخت نور زیات نه لرو، په نورو خبرونو کې به دا موضوع تاسو سره وڅېړو. د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استادو چې د کرزي ضد د لوېدیځ البته د لوېدیځ ضد څرګندونو په اړه او دغه راز د دغو څرګندونو اغېز د کابل او واشنگټن پر اړیکو په مرکه کې وڅېړله. نور تاسو رابولو د ازادي راډیو ای مجلې پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
سما سدالله حسن فر سلامونه ومني. د ازادۍ رادیوي مجله پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عبد الله پیکار سره مرکه، د مسلمانۍ مدونه په اړه راپور، د سټرکچرالیزم په باره کې بحث او نور مطالب اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
تیره جمعه په کابل کې د افغانستان د نامتو ډرامه لیکونکي او سیاسي اجتماعي شخصیت فاتح الملک ننګ یوسفزی د ادبي خدمتونو د قدرونې او د هغه د ډرامو د تازه چاپ شوي ټولګې د مخکتنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په میډیوتیک دفتر کې جوړه شوې وه، له کابل او ولایتونو څخه راغلیو ګڼو لیکوالو ګډون وکړ او د ښاغلي ننګ یوسفزی په ادبي خدمتونو په تیره بیا د پښتو ډرامې د پرمختګ په برخه کې د ده په هڅو رڼا واچول شوه. د استاد ننګ یوسفزی د ډرامو تازه چاپ شوی کتاب زنګو نومیږي. په دغه کتاب کې د ښاغلي ننګ یوسفزی د لسګونو ډرامو یوه برخه خوندي ده. ښاغلي ننګ یوسفزی کابو شپېته کاله پخوا د افغانستان د تیاتر او راډیو لپاره د ډرامو لیکل پیل کړل او د دغه ژانر د غوړولو لپاره یې په کلونو کلونو کار وکړ. په ننګرهار کې د نارنج ګل کلتوري ادبي میله جوړه شوه. په دې میله کې د ننګرهار او د افغانستان د نورو سیمو ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. په دې کلتوري غونډه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په افغانستان کې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره په مختلفو ولایتونو کې ادبي میلې کیږي چې تر ګردو لویه یې همدا د نارنج ګل مشاعره ده. د افغانستان کابینې د دغه هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته هدایت کړی دی چې د کابل ښار په مرکزی برخه کې د مرادخانی سیمې کابو 500 متره مربع ځمکه استملاک کړي، څو په دې ډول د دې سیمې پخوانۍ ودانۍ ترمیم او خوندي شي. د مرادخانی په سیمه کې د کابل د پخوانۍ معمارۍ په اساس جوړې شوې ګڼې ودانۍ موجودې دي چې ویره ده د وخت په تیریدو سره به ړنګې شي او مالکان به نوي کورونه پکې ودان کړي. د افغانستان د کلتوري میراثونو د ماهرانو په نظر د دغه هیواد په ګڼو ښارونو او ولایتونو کې د تیرو وختونو کلاګانې او نورې ودانۍ موجودې دي چې که یې ساتنې ته پام ونه وړي د وخت په تیریدو سره به له خاورو سره خاورې شي. په پکتیا ولایت کې د ژورنالیستانو ټولنې غړیو غونډه وکړه او د ټولنې رئیس مرستیال او منشي وټاکل. په هغې غونډه کې چې د ګردیز ښار په عمومي کتابتون کې جوړه شوې وه، نیاز الله اصیل ځاځی د دغه ولایت د ژورنالیستانو د ټولنې د مشر احسان الله مهجور د مرستیال او سمیع الله پیوند د منشي په توګه وټاکل شول. د ټاکنو په دې غونډه کې چې د پکتیا ګڼو ژورنالیستانو ګډون کړی و، د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شفا مشفق وویل چې په وروستیو وختونو کې په دغه ولایت کې د رسنیو شمیر زیات شوی او د پخوا په نسبت مطبوعاتي فعالیتونه غوړېدلي دي. د یادولو ده چې د پکتیا د ژورنالیستانو ټولنه دوه کاله پخوا جوړه شوه او دا دریم ځل دی چې انتخابات پکې کیږي.
تیره اونۍ په ماسکو کې د نامتو روسي افغان پوه استاد لیبدوف د نوي کلنۍ په ویاړ غونډه وه. په ماسکو کې د ازادي راډیو خبریال فرید عمر د دغه نامتو عالم په ویاړ جوړې شوې غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې راستولی دی.
په روسیه کې د افغانستان د سفارت فرهنګي څانګې او د مسکو د دولتي پوهنتون د آسیا او افریقا انسټیټیوټ د پښتو ژبې ستر او نومیالی استاد پروفیسور کانستانتین الکساندروویچ لیبدوف نویم تلین ولمانځه. په دې غونډه کې په روسیه کې د افغانستان لوی سفیر زلمی عزیز، د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو چارو ځانګړی لوی سفیر ایګور ویچسلاویچ، د افغان سفارت ډیپلوماتانو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت استازو، د آسیا افریقا د انسټیټیوټ مشر او په مسکو کې میشتو افغانانو ګډون کړی و. په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري اتشه ډاکټر لطیف بهان داسې وایي:
کانستانتین الکساندروویچ لیبدوف خدمت تر ټولو نه زیات دی، نو له همدې کبله د افغانستان د سفارت فرهنګي څانګې او دغه راز هغه انسټیټیوټ چې استاد په هغه کې تر اوسه پورې چې نوي کلن دی د پښتو ژبې درس ورکوي، په ګډه سره دا ښه وبلله چې د ده د یومه کلیزه په غوره ښه توګه ولمانځي. نو تر څو جلسو او تدبیرونو نه وروسته مقالې وویشل سوې، هر چا یو موضوع خوښه کړه، او کله چې استاد د سږ کال په د مارچ په شلمه نیټه نوي کلن شو، هغه ته په یو ځانګړې ناسته کې مبارکي ورکړل شوه. خو لویه غونډه د مارچ په شپږویشتمه نیټه د دغه پوهنتون په یو ښکلي تالار کې جوړه شوه. د هغه اهمیت له مخې نه چې د ښاغلي لیبدوف تر یو سلو لس نه زیات آثار لري، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پیغام هم راغلی و، او دغه راز له افغانستان نه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر پیغام چې په هغه کې د استاد کارونه د پښتو ژبې خدمت ته یوه غوره کار بلل شوی و هم رارسېدلی و. په روسیه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر زلمی عزیز هم خپل وینا په دې غونډه کې واوروله، او د دې تر څنګ ځانګړي توفې او ډالې استاد ته وروبخلي. دغه راز ما خپل په روسیه کې د پښتو ژبې د زده کړې د تاریخ تر عنوان لاندې مقاله ولوسته، او په هغه کې د استاد ونډه ښه چلل شوې وه. په دغه غونډه کې د زیات شمېر استادانو تر څنګ یو شمېر افغاني پوهانو او خبریالانو دغه راز محصلانو ګډون درلود. خو په زړه پورې برخه د نورو تر څنګ هغه وه چې دا اوس په روسیه کې هغه روسان چې پښتو او فارسي ژبې لولي استاد ته ځینې شعرونه او خپلې ویناوې ډالۍ کړي. د دې تر څنګ د استاد یو ډېر ښکلی انځور چې د ډاکټر نصرت الله عبیدي لخوا انځور شوی و او د یادګار بڼه درلوده استاد ته ورو بخښ شو. دغه راز له افغانستان نه د اسدالله دانش لخوا رالېږل شوي قاموسونه هم د فرهنګي شعبې لخوا نه استاد ته ورکړل شول. باید وویل شي چې له افغانستان نه هم زیات شمېر پیغامونه راغلي وو چې د هغو په ډله کې په افغانستان کې د روسیې د سفیر پیغام و چې په هغه کې یو په زړه پورې ټکی دا و چې په افغانستان کې د روسیې د سفارت کتابتون د استاد د نویم کلیز په نامه د ده په نامه نومول شوی دی. دغه راز د کابل پوهنتون د پښتو څانګې او روسي څانګې لخوا هم پیغامونه راغلي وو. دلته نشم کولای د ټولو هغو پیغامونو یادونه وکړم چې له افغانستان نه او دغه راز د نړۍ له نورو برخو نه را رسیدلی وو. خو خبره په دې کې ده چې استاد لکه څنګه چې وویل شو تر یو سلو لسو نه زیات آثار لري چې تر ټولو نه زیات د پام وړ یې هغه لس پنځلس قاموسونه دي چې استاد روسي پښتو قاموس، پښتو روسي قاموس، روسي پښتو دري قاموس، دغه راز پښتو دري روسي قاموسونه لیکلي. او وروستی قاموس یې تیر کال یعنی 2009 کال کې چې روسي پښتو دري قاموس نومیږي خپور شوی دی.
لیبیدوف د خپلو کتابونو په اړه چې په پښتو ژبه یې لیکلي او یا ژباړلي دي او ځینې نور آثار چې اوس تر چاپ لاندې دي د ازادي راډیو ته داسې وویل.
وروستی وخت کې هغه کتابونه پراته دي، هغه افغانستان یا ښه کتاب دی، افغانستان ګرامر د پښتنو په باره کې چې هم ادا واده زیارتونه په باره کې هم داسې مې لیکلي دي. وروستی ګرامر مې لیکلي دي، ما ویلي دي چې دا یا وزرنای ګرامر دی چې په روسي لیکل شوی دی او په بل هېواد کې نه پیدا کېږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په پښتو ادبیاتو کې اورو چې سترګي حالونه وایي. په لویدیځو ادبیاتو کې سترګي د روح هنداره بلل کیږي. د سترګو د خبرو په باره کې ساينس پوهانو هم څېړنې کړې دي. یو تازه څېړنه شي چې د بني ادم په زړه کې چې هر خبره تیری شي په سترګو کې یې د لوستلو امکان هم شته. په دې اړه نور حال وشمه رشید را کوي.
یو نوی څېړنه وایي چې سترګې نه یوازې د لیدلو ذریعه ده، بلکې یو داسې هنداره هم ده چې د بنی ادم ذهن پکې لیدلی او لوستلی شو. د فرانس فریسا جانسل راپور سره سم د میلبورن پوهنتون محققانو د سترګو د حرکاتو په اساس د انسان د ذهن د معلومولو په برخه کې نوي تجربې کړي او نوي بریاوې ترلاسه کړي دي. دغه پوهانو معلومه کړې ده چې کله موږ یو عادت مثلا دولس یادوو، نو له دې وروسته که غواړو چې تر دولسو وړوکی عادت مثلا شپږ یاد کړو، نو سترګې به مو چپې خوا او لاندې خوا ته حرکت کوي. خو که په دولسو پسې لوی عادت مثلا اتلس یادوو، نو سترګې به مو ښي لور او پاسنۍ خوا ته حرکت کوي. د میلبورن پوهنتون پوهانو خپله هم دا نظریه تجربه کړه. دغو پوهانو یو شمېر کسان را وغوښتل او هغوی هر یوه ته وویل چې ځینې بې ترتیبه عادات یاد کړي. نو که دوی به مثلا لس وویل او وروسته به یې د شلو نوم اخیست، پوهانو به مخکې تر دې چې دوی شل ووایي د دوی د سترګو له حرکته دا معلومه کړه چې اوس به شل یادوي. د میلبورن پوهنتون د دغو محققانو په قول په ذهن کې تیریدونکې خبرې د سترګو په حرکاتو باندې اثر غورځوي.
Oh,
عبدالله پیکار د افغانستان د ځوان کول په شاعرانو کې ډیر آشنا نوم دی. د ده شعرونه د خپل آهنګ، پخې ژبې، انسجام، سلاست، موسیقي او خیال و فکر په خاطر ډیر ستایونکي لري. له ښاغلي پیکار سره د مرکې او په هغې کې د ده د نوي نظم د اورېدو بلنه درکوو. شاغلی عبدالله پیکار، د شیرونو کتاب خوم څو کاله پخوا چاپ سوی و، راز، او په هغه دا کلونه واوښتل. څو کاله واوښتل؟ ګمان کوم لس کاله واوښتي کنه. شاوخوا
لس کاله او دوه زرم و لس کاله.
بس نو د نخې منځ مې وویشت. دا لس کاله د تا غوندې شاعر لپاره چې ټولنه توقع درنه لري چې همیشه شعرونه ووایې، په محفلونو کې هم چې چېرته ادبي غونډې خام خواز در باندې کیږي، حتی ما لیدلی چې خلکو له لاسونو نیولی او په زور د سټیج ته بیایي. آیا لس کاله بعد یو بل کتاب په کار نه دی؟
تقریبا ولس اوږده نظمونه او شاوخوا دیرش غزلې او ځینې نور داسې شعرونه چې د یو نظم څلوریزي درې څلوریزي دغه مې اوس راټول کړي دي. نو کتاب مې تقریبا تیار کړی دی.
وروستی ځل چې د شعر ویلی دی څو ورځې مخته و یا څو هفتې مخته و؟
څو میاشتې مخته.
نظم دی که غزل؟
نه، نظم دی. دغه وروستیو کې مې ټول نظمونه لیکلي. هغه نظم خو مې د زه او ته په نوم باندې لیکلی و.
د سرشته؟
او دا سرشته دی
که ووایه اورېدونکو ته.
زه او ته ګرانې، اوس خو زه انجام یم ته آغاز یې، زه څرګندې مخکاره یمه ته راز یې، زه د مرګ خوا ته روان یم ورکیږم ته د نوي ژوندانه نوی انداز یې، زه پوهیږم چې زه څوک وم او ته څوک وې. ګرانې مونږه د یوه چمن ګلانو، مونږه دواړه د یوې نغمې سرونه، مونږه دواړه د ښکلا ترجمانانو، موږ د حسن په حسینه جزیره کې اوسیدلو، ته تصویر وې ذهن داره د خپل ذات په لټون دواړه ګرځېدلو، زه مزل ومه او ته وې زما لاره. د ژوند نښې نښانې مو را پیدا کړې، تیرې هیرې زمانې مو را پیدا کړې، د ښکلا او محبت ورک داستانونه ډېرې ورک یارانې مو را پیدا کړې، چې د خپل تخلیق جواز مو را پیدا کړ، فلسفه د محبت مو را پیدا کړه، چې خالق مو په ځانونو کې محسوس کړ، سلسله د حقیقت مو را پیدا کړه. مونږ دواړه مینان د یوه بل شو، مونږ دواړه غلامان د یوه بل شو، دا په دا چې ته ډیوه شوې زه پتنګ شوم، مونږ دواړه فدایان د یوه بل شو، زه ایره شومه د شپې په بڼه خور شوم، ته رڼا شوې ته د لمر په څیر خوره شوې، زه د غره په بڼه ودرېدم پر ځمکه، ته د عشق د سمندر په څیر خوره شوې. د خزان په طلایي غوندې موسم کې بلبلان چې زمزمه د فراق وایي، دغه سور او سوز زما استار واده، چې رباب کله نغمه د فراق وایي. له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو، سره ورک شو، سره بیل سره پنا شو، لکه تخم سره بیرته را زرغون شو، د ښایست په کائنات کې را پیدا شو، زه په رنګ کې را پیدا شوم ته په نور کې، دواړه ودرېدو د حسن په حضور کې، زه د میو په پیاله کې مدهوشي شوم، ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې، زه د ګل له خوشبویۍ سره پریشان شوم، ته شبنم شوې په ګلابو کې ویده شوې، زه د سوز او سرور سوزنده څپه شوم، ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې. نن چې مونږ بس یو بل سره پیدا کړل، په دې منځ کې زمانه ده ډېره تیره، زموږ مینه یو هر شوی غوندې خوب دی، تر پیړیو اوږده شپه ده ډېره تیره، زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم، ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه، ته لا اوس نوې د ژوند خواته رادرومې، زه د مرګ خواته روان یمه جانانه، که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو، نو راځه ته مې نغمه زه به دې سوز شم، موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو.
ډېر عالي پیکار صاحب، چې تاسو دا نظم لوست دوه ډوله احساس را پیدا سول یا دوه فکر را پیدا سول. یو دا چې البته په پخوانی شاعرۍ کې دغه شی کم وو، په اوسنی شعر کې ورته په دې شلمه پیړۍ کې ورته توجه ډېره سوې ده. انسان په 15 کلنۍ کې، په 16 کلنۍ کې، په 17 کلنۍ کې هغه د ماشومتوب له وخت سره خدای پاماني کوي، ژوند یوې نوې مرحلې ته داخلیږي. دغه مرحله چې ده یو قسم د هجران، د بیلتون، د فراق، د احساس مرحله هم ده. په ماشومتوب کې ټول فراق نه احساسوي، ماشومتوب جنتي دوران ده، خو په دې وخت کې یو قسم بیا ورو ورو فراق احساسوي. دا لکه هغه تجربه چې یو څوک دی لوی سوی دی، نور ماشوم نه دی، بل یو بل فکر هم را پیدا سو، له فرده که راووسو، اجتماع ته راسو. افغانستان کې ډېر کلونه جنګونه وو. د دې جنګونو په کلونو کې چې کوم نسل را لوی سو، دوی ټوله ځان بایللی احساسوي، ځان مات سوی احساسوي. هر څوک فکر کوي چې بل کامیاب دی، زه ناکام یم. او حال دا چې جنگ ټول ناکام کړي دي، بدمرغي هیچا ته خیر نه رسوي، ټول په یو شکل د اشکالو سره تباه کوي. بل مې دغسې یو اجتماعي تجربه هم پکې ولیده. آیا دغه کوم احساس، دا کوم فکر چې ما ته را پیدا سو دې شعر په حیثه کې، تا ته هم په ذهن کې همدا شیان درګرځېدل کوم بل څه وو؟
دغه تا چې ویل، یعنی حال خو زموږ دغه پیدایش چې دی، پیدایش سره سم همدغه لویه غمیزه را شروع شوه. زما په فکر باندې، زموږ په شعور او لاشعور او تحت شعور ټول باندې همدې غمیزې ډیر ژور تاثیر کړی دی،
یو ابدي سیوری کړی دی.
ابدي سیوری کړی او تین نه شو اته، یعنی موږ به اویا کلن شو، اتیا کلن به شو، مګر موږ به د دې نه ونه شو اته. دا چې زما په اروا به څه شي تاثیر کړی او چې دغه سې نظم مې لیکلو، خو زما په مجموع کې د ټولو نظمونو یا د ټولو شاعرۍ یا د ټول فکر یا د ټول زیستو ژواک، د دې ټولو باندې د مغې غمیزې یو ډېره دغه لویه تیاره خوره ده.
موږ هر یو دا فکر کوو چې نور کامیاب دي، موږ ناکام یو. د جنگ دغسې یو روان شناسي جوړه کړې ده، دغسې یو روحي حالت یې پیدا کړی دی. په دې نظم کې هم همدا شی دی، هغه مقابل لوری کامیاب دی، خو هغه متکلم څنګه دغه تعبیر هم، یعنی دا هم په حقیقت کې په جنگی حالاتو کې په دې بدمرغیو کې رشه لري؟
بالکل لري. او کاغه منګو غواړو کو ونو غواړو فکر وکړو کو وینو کو، یعنی هغه موږ په لاشور باندې حاکم دغه حالت، که موږ فکر کو چې پویګو یا نه پویګو، خو هغه دا حقیقت ته چې دا تاثیرات
شغله پیکر. دا خوده هغه ورستای نظم چې وادي ورو تو میاشتې دی شاعری نه دا کړي، د هنرمند سړی، د لیکوال سړی، د شاعر سړی پیسې کې ویل کیږي چې دای هغه وخت لیکوال دی او شاعر دی چې فکر کوي په ژوند کې تر ټولو مهم کار شاعری ده، تر ټولو مهم کار لیکوالی ده، حتی کدی لیکل هم نه کوي. څنګه ته چې کله په میاشتو شاعری نه کوي، بیا هم داسې فکر کوي چې تر ټولو مهم کار نه همدا دی؟
بالکل.
کنه فکر دې بيخي په بلسي
بيخي ز فکر کوم چې نه دا ز بيخي ډېر صادقانه وایم چې ما ته تر ټولو ډېر مهم کار شاعری دی. کله کله چې دغه دفترونو کې یا لیکنه کومه، که څه هم ما د مغې لیکنم څوک غیبت نه کوي، یا څوک نه وایي چې دې کې ستونزې دي، خو داسې فکر کوم چې دا بیخي او فضول کار کومه. دا د ورځې چې کوم په اداره کې چې شی لیکمه، کوم مکاتیب دي، کوم مقالې دي، دا راته دغومره که څه هم هم د لیکوالۍ یو قوي اړخ دی، حتی ټینګار کیږي چې پښتانه لیکوال دې په اداره کې څه ولیکي، په زراعت کې دې ولیکي او په عیني موضوعاتو دې ولیکي، خو بیا هم زه دغومره شاعر یم چې هماغه وخت چې څه لیکم فکر کوم چې دا فقط دغه څو روپو مزدورۍ په بدل کې یو شی لیکم، او هېڅ د ساتلو کوشش هم نه کوم چې ځان سره وساتم. فکر کوم چې دا د ورځې یو گزارش و لاړو ختم شو، او دا راته بیخي تلاخ کاریږي، او فکر کوم چې دا هېڅ د خرڅولو شی نه دی.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په هندو پاکستان کې چادری ته برقع وایي. د برقع او چادری په باره کې ویل کیږي چې د پیدایش ځای هندوستان دی. عربو او نورو مسلمانو قومونو چادری نه پیژندله. د بنگلاديش تر ټولو لوی روختون د خپلو چادری پوښو کارکونکو له لاسه ځینې شکایتونه لري. په دې اړه د فرانس پرېس اژانس د راپور ژباړه وژمه رشیدی لولي.
د بنگلاديش په ترګرد لوی دولتي روختون کې امر شوی دی چې نرسانې او نوري کارکونکي نشي کولای چې له چادرې سره په روختون کې کار وکړي. دغه امر وروسته له هغه وشو چې په روغتون کې د موبایل او بوټو غلا زیاته شوه او په توله کې ده چې په دې غلا کې د ځینو چادرې پوښو میرمنو لاس دی. د فرانس فرانس آژانس له راپور سره سم د بنګلاديش د طبي پوهنتون د روغتون مشر عبدالمجید بهویان تیره اونۍ امر وکړ چې ښځې کارکوونکي مکلف دي چې په روغتون کې د روغتون رسمي لباس واغوندي او مخ او ویښته په چادرې کې پټ نه کړي، ځکه معلومه شوې ده چې له چادرې سره ځینې غلاوي په اسانه کېږي. د طبي پوهنتون د روغتون د مشر په وینا ځینو چادرې پوښو کارکوونکو له چادرې څخه د غلطه استفاده هم کړې ده چې کله ناکله د ځان په ځای بل څوک راستولی دي چې په روغتون کې د دوی په نوم کار وکړي، حال دا چې دغه بل څوک به په کار سمه نه پوهېده او مشکلات به یې جوړول. د روغتون اداره د خپلو ځینو چادرې پوښو کارکوونکو له لاسه یو بل شکایت هم کوي. دوی وایي چې په روغتون کې د کار لپاره د خپل ځان او خپلو جامو د نظافت ساتل خورا ضروري دي، خو د چادرې پوښو میرمنو دا پته نه لګیږي چې د ځان او جامو نظافت ته پام کړی دی او کنه. د یادولو وړ ده چې د بنګلاديش په روغتونونو کې خورا لږ شمېر میرمنې له چادرې سره کار کوي او په همدې خاطر د بنګلاديش د طبي پوهنتون د روغتون لپاره د دې امر عملي کول چې کارکوونکي د چادرې نه اغوندي مشکله چاره نه ده. بنګلاديش د نفوس په لحاظ د نړۍ څلورم نمبر لوی اسلامي هیواد دی. اسلام د بنګلاديش رسمي دین دی، البته ډیری بنګلاديشي چادري چې دوی ورته برقه وي نه استعمالوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لویدیتس په تاریخ کې ډيري لږې سندرغاړي دومره مشهور شوې دي لکه مدونا. دو پنځوس کلنه مدونا د غنو کسانو په نظر د بشر د تاریخ تر ګردو لویا سندرغاړې ده. د دې د سندرو په البومونو باندې تر اوسه پورې د نړۍ خلکو تر 200 میلیونه ډالرو ډيري پیسې ورکړې دي، خو دلته د خبرونی په دې برخه کې د هغه سندرغاړي په باره کې ژغیږو چې دنیاوالو ورته د مسلمانې مدونا نوم ورکړی دی. د نړۍ مسلمانه مدونا په پښتو ژبه هم بدلې بولی. فریدا سیفی په خپل راپور کې مسلمانه مدونا را پیژني.
د هغه هنرمند غږ دی چې اوس په لویدیس کې د مسلمانې مدونا په نوم مشهور ده. د یا خپل لایقه او د ډیر استعداد لرونکې نړیواله هنرمند ده. د دیا پلار امور دواړه مسلمانان دي او له آسیا څخه اروپا ته مهاجر شوي او په ناروی کې اوسیږي. د هغه مور د افغانستان ده او پلار یې پاکستان دی. په لویدیس کې د هغه په اړه وخت نا وخت تبصری خبريږي. په ورځپاڼو کې دا راځي چې مسلمانه مدونا په خپل ټول ژوند کې له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. د یا وایي د دې انتقادونو علت د مسلمانو ښځو د حقونو په باب د هغې له شهامت ډک دریځ دی. د یو بریتانوي خبریال له قبل ویل شوی د یا له 50 ورس څخه ډیره له مرګونو غوښونو سره مخامخ شوې ده. په ناروی کې زیږیدلې د یا اوس خپل وخت نیمایي په امریکا او نیمایي په بریتانیا کې تیروي. هغه په انګریزي ژبه ډیرې سندرې لري او ښکلي بولي. سره لدې چې د یا په اروپا کې زیږیدلې، خو د هغې د پښتو سندرې په اوریدو انسان حیران شي چې څنګه په ښکلا او په اسانۍ پښتو کلمات ادا کوي. عمر دې ډېر شاخ دې دلوي کا زبا دعا د تا بیگا سبا کو ما الله هو Thank you.
تاسو به په افغانستان کې ډیر کسان لیدلی چې اوبو ته خزلې ورچي یا د جامو د وینځلو ناولي اوبه ویالې ته خوشی کوي او دې ته پام نه کوي چې لشپورته ممکن یو څوک همدا اوبه وڅشي او یا د چایو او دیګ لپاره استفاده ورنوکي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې جنګونه او بمونه دومره خلک نه وژني لکه همدا ناولي اوبه. د دغه راپور خلاصه وژما رشیدی لولي.
انسانان هر ورځ د نړۍ د مخ سیندونو او سمندرونو ته په میلیونونو ټنه خزلې او چټلې وراچوي چې په نتیجه کې نه یوازې د کبانو او نورو اوبو ژوي ژوند په خطر کې دی، بلکې هر کال د میلیونونو ماشومانو د مړینې سبب هم ګرځي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې وویل چې په نړۍ کې اوس د جنګونو، بمونو او د تشدد د نورو پیښو له لاسه دومره خلک نه مري لکه د اوبو د چټلوالي په وجه پیدا شوې ناروغۍ له لاسه چې سا ورکوي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم د نړۍ په 2 میلیارد ټنه اوبو کې هر ورځ 2 میلیونه ټنه خزلې او زهري مواد ورګډیږي چې د نړۍ په روغتونونو کې تر نیم زیاتو بستر شوي کسانو د ناروغۍ اصلي سبب بللی شو. دغه راپور چې د ناروغو اوبو په نوم خپور شوی دی وایي هر کال په نړۍ کې تر 50 کلونو د کم عمر 13 لکه ماشومان د هغو ناروغۍ له لاسه مري چې له ناولیو او چټلو اوبو پیدا کیږي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیرونه په اسادی رادیوی قاموس کې په فرمالیزم خبري وشوې. دا ځل په یو بل نظریه چې په د پوهنه او کره کتنه کې ډیر اهمیت لري خبري کیږي. استاد نجیب منلای په سټرکچرالیزم یا د جوړښتونو په نظریه رڼا اچوي.
سټرکچرالیزم د بشري علومو هغه تګلارې یا روش دی چې پاغي کې یو خاصه ساحه، مثلا آداب یا استوري یا سوسیولوژي، په داسې ډول تحلیل کیږي چې هغه د سره تړلو برخو یو ترکیب وي. سره تړلې برخې څه معنی لري؟ دلته خبره دا ده چې کله چې مونږ په یو موضوع باندې فکر کوو، دا موضوع اجزا لري. مونږ کې د شهر جز بیل بیل وڅېلو، وزیرو او پاغي باندې فکر وو، مګر دغه اجزا چې بیل بیل دي او بیل بیل زیرو مونږ ته ټول له واقعیت په لاس نه راکوي. دا اجزا په خپلو کې سره ارتباط لري او دغه ارتباطات هم د دغه جوړښت یوه برخه ده. په تیر زمانو کې عموما ساينس هڅه کوله چې د اجزاو د یو پیچلي واقعیت د ټوټي ټوټي کولو لارې د هغه حقیقت ته ورسیږي. د دکارت د تحلیل طریقه هم دا ده چې پیچلي موضوع باید تر هغه اندازې ساده کړی شي چې د هر ساده جز په باره کې مستقل حکم وشي. نو دا تحلیلي برخورد و چې تر یو نیمه پیړۍ دوه پیړۍ دوام وکړ او ځینې مشکلات پاتې شول. مثلا د ژبې په برخه کې چې د سټرکچرالیزم اساس د همدې ځای نه راغلی دی، غږونه د ژبې یو ډول ماهیت موږ ته راپېژني، ګرامر د ژبې بل ډول ماهیت موږ ته راپېژني، موږ همداراز لغات لرو، لغات د ژبې بل ډول ماهیت موږ ته راپېژني، او دغه درې واړه ماهیتونه که بیل بیل مطالعه شي موږ ته د ژبې کامل تصویر نه راکوي. نو د همدې خاطر په دونلسم پیړۍ په پای او د شلم پیړۍ په شروع کې یو ډیر ستر ژبپوه چې فردیناند سوسیور نومیږي، هغه دا خبره مطرح کړله چې ژبپوهنې ته باید په عمومي نظر وشي، او د هغه درسونه چې شاګردانو یې د کتاب په بڼه خپاره کړل د عمومي ژبپوهنې درس.
او بخښي، ګرامر خو به پخوا هم د کلمې مختلفو انواو ته پام کوو او یو دی بل په ارتباط کې به چېډلې. احمد محمود وواهه، دلته چې احمد فاعل دی او محمود مفعول دی، دا دی بل په ارتباط کې دی. دا مغه شای دی چې یو دیو سټراکچر ته په پام سره باس پکې شي. نو هر عقل تاسو دا خبره وکړه چې په یو خاصه ساحه کې هم سټراکچرالیزم بحث کولای شي. نو آیا دا ویلی چې پخوا زمانو کې د بشر د معرفت په جنو برخو کې دغه د جوړښت نظریه واو دا روش ته توجه کړه؟ دا ویلی شو
هغه برخوردونه چې مونږ نن لرو د تاریخ په اوږدو کې همیشه موجود وو، یا زیات یا کم. نو په دې باندې خبره نه کوو چې سټرکچرالیزم خو وک نه و. خبره په دې کې ده چې سټرکچرالیزم ولې رامنځته شو او کوم مفاهیم ورسره دي.
استاد منله، تاسو د سټرکچرالیزم په تعریف کې وویل چې دا یو روش دی یو میتود دی و طریقه ده. نو دا چې تاسو وایست چې دوی د تحلیل په ځای هغه ته ډېر اهمیت ورکوي ترکیب ته، دا خو په حقیقت کې همغه د شوې او د میتود خبره سوه. لیکن تاسو یو بله خبره هم وکړه، د بشري علومو د بشري پوهنو ذکر هم وکړو. نو که چیرې دا د معرفت یو میتود وي، ولې له بشري علومو سره تعلق ولري؟ ولې له ساینس سره، ولې له فزیک سره تعلق ونه لري؟ ولې خاص بشری علوم یاد کړل؟
عموما د علوم او د واقعیتونو سره برخورد په دوو برخو ویشل کیږي. یو هغه علوم دي چې هغه ته تحلیلي استقرایي علوم ویل کیږي، لکه ریاضی، فیزیک او داسې نور. دا علوم خپل روشونه لري. یو هغه علوم دي چې هغه ته هرمنوتیک او تفسیری علوم وایي، لکه تاریخ، جغرافیا، اکثر انسانی علوم.
یعنی هغه علوم چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش ډیر لري،
چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش لري، خپل انسان هم پکې داخل دی. نو په دې خاطر سترکچرالیزم اول په بشری علومو کې پیدا شو، ورسره به وګورو چې د په نور علوم باندې هم تاثیر کړی دی. د سترکچرالیزم اصلي مرکزی ټکی دا دی چې په هر پدیده کې جوړښتونه وګوري، یعنی د پدیدې برخې او د دې برخو ترمنځ اړیکې. په خپل د سترکچرالیزم اساس مونږ وویل چې د پیچلو پیخو، د پیچلو پدیدو برخې پیدا کول او د دغو برخو ترمنځ اړیکې څیړل دي. فورمالیزم او د فروید د نظریاتو یو ځای کېدل په یو ډول د سترکچرالیزم اساس دی.
موږ د روی ادبي قاموس په تیرو دوو ګڼو کې په فورمالیزم باندې خبرې کړې دي. په فورمالیزم کې موږ وویل چې د یوې ادبي نظریې په توګه فورمالیزم د یو اثر محتوا ته دومره اهمیت نه ورکوي لکه د اجزاو ترمنځ پیوستونو او ارتباطاتو ته، د عناصرو ترمنځ ارتباطاتو ته. خو دا هم جوړښت ده. آیا په ادبیاتو کې یا په ممکن په نورو ساحو کې نو د فورمالیزم او د سترکچرالیزم فرق په څه کې سو؟ زه فکر کوم یو ری په دې باندې تم سو.
فورمالیزم د ادب په ساحه کې شکلیاتو ته ترجیح ورکول دي، هغه غوره برخه ګڼل دي. خو دا یوازې کفایت نه کوي، شکل یوازې نشته. د فورمالیزم په بحث کې مونږ د یو فرانسوي لیکوال خبره یاد کړه چې د فورمالیزم نهایی شکل خاموشي ده، چوپتیا ده. یعنی که مونږ بیخي یوازې شکل ته وګورو نو دا غي نه څه جوړیږي. د دې تر څنګ فروید د انسان د عواطفو او د فکر په باره کې یو څه نظریات وړاندې کړل. دا نظریات چې سره یوځای شو د انساني فعالیتونو په اړه باندې تصور لږ پراخه شو، او د دغه تصور پراختیا سترکچرالیزم ته ځای ورکړ. یعنی سترکچرالیزم د فورمالیزم یو پراخه شوی شکل دی.
زه بیا هم نشوم پو څنګه فورمالیزم جمع فروید سترکچرالیزم ته لاره اواری یا دغه شی جوړیږي، زه په ارتباط باندې سم پوه نه شوم.
فورمالیزم یوازې شکل ته ګوري. د فروید نظریات انساني عواطف او احساسات
فرضاً لنډه قصه ده که د فورمالیستو په نظر ګورو، دا قصه یو پلاټ لري، دا قصه چې یو لیدلوری لري، دا قصه کرکټرونه لري، دا قصه یو پیغام لري، دا قصه چې د مکالمې لري، دا قصه چې د یو سبک لیکل شوی ده. د نصر دغه یو قسم اجزا دي د دې قصې. دغه اجزا له یو بل سره څنګه ارتباط لري او څه شکل لري؟ شکل هم په حقیقت کې لري ارتباطاتو پیدا کیږي. دا خو فورمالیزم یا فورمالیست کره کتونکي یا دیوان له دې نظره دې قصې ته ګوري. دلته کته فروید او علاوه کې فرویدیزم یعنی یو ډول روانشناسي، له دې نظره دغه شی کې دې قصې ته ورواچي په باس کې څنګه په سترکچرالیزم بدلیږي؟
دلته که دغه شی په ورواچو نو په دغه کیسه کې یوازې شکلی مسائل نه دي مطرح. په دغه کیسه کې د لیکوال خپل شخصي تجربه، د لیکوال ټولنیز ژوند، د کیسې د کرکټرونو ټولنیز روابط، د دغه روابط ټولنیز معنا دا هم پکې ور اضافه کیږي. د اشخاصو او د لیکوال عواطف هم پکې ورګډیږي. نو دلته زمونږه هغه اجزا چې د شکل د لحاظه پیدا کړو په هغه باندې ډیر څه ور زیات کړل. او دلته یوازې د دې اجزاو ماهیت مهم نه دی، د دې اجزاو ترمنځ اړیکې مهمې دي، چې دغه اړیکې یو ساختار جوړی. پلاټ د ژبې د لغوي ذخیره سره یو ځای کیږي، د لیکوال د عواطف سره یو ځای کیږي، د لوستونکو د عواطف سره یو ځای کیږي، د ټولنې د شرایطو سره یو ځای کیږي، او دغه یو ساختار جوړیږي.
او استاد منلی په دې فورمالیزم باندې لغتی رو باسونو د نتیجې ته ورسېدو چې دوه عمده اعتراضات پکې شي. یو اعتراض پی دا کیږي چې دغه د اثر تاریخ ته نه ګوري. یو اثر خو په یو زمانه کې رامنځته سوی دی، یو زمانی په معنا او په شایست کې اثر لرلی دی. تاسې د مونالیزا د انځور مثال ورکړی و چې حامله میرمنو به معمولا جالۍ والا ټکری استعمالو. دا د هغه وخت له تاریخ سره ارتباط لري، له اجتماعي تاریخ سره. نو که په هغه اجتماعي تاریخ یې پوه نه سو، د دې تصویر په محتوا، په معنا، په شایست باندې هم سم نه سو پوهېدی. یو خو په فورمالیزم کې دا شی نه و، تاریخ ته بیا اهمیت نه ورکوو، او بل په فورمالیزم باندې دا اعتراض کېدو چې محتوا ته اهمیت نه ورکوي. دغه چې دا یو څه وایي، یو چا په ضد ده، یو چا په ګټه ده، د یوې طبقې په ګټه ده، د یوې طبقې په ضرر ده، د یو حکومت په ګټه ده، دا اثر دی، د یو سیاست په خلاف ده، دوی دې شي ته اهمیت نه ورکوو. نو تاسو دا ویل غواړئ چې کله فورمالیزم ته فرویدیزم هم شریک سو، په حقیقت کې هغو دو اعتراضونو ته ځواب وویل سو یو قسم؟
په پوره ډول نه. تر یوه حده علمی تیوری او علمی روشونه هیڅ یو د قناعت وړ نه دی، او د همدې خاطر په هرو دوو لسیزو کې یو نوی علمی مکتب جوړیږي، او په هغې باندې دوه درې لسیزې کار کیږي، او د هغې په مقابل کې نورې ستونزې راولړیږي او بل مکتب جوړیږي. د سټرکچرلیزم د پیدا کېدلو شرایط دغه و چې فورمالیزم چې د پراګ په کړیو کې په کار کېده او فرویدی نظریات دا سره یو ځای شول، په دغه کې وخت کې د وجودي فلسفه هم د راپیدا کېدو په حالت کې وه. دا ټول د شرایطو چې یوې نوې علمي لارې ته یې ضرورت درلوده.
استاد مننه. وجودي فلسفه یادې زه نه پوهېږم چې د موږ اوریدونکو به یې دې ارتباط څنګه سره پیدا کړي. آیا تاسو دې ته اشاره کول غواړئ چې د وجودي فلسفې پیروان ساتر دا نور خلق چې دي، دوی دا وایي چې په انسان کې وجود مقدم ده، وجود اهمیت لري. انسان داسې نه ده چې له ماهیت سره دنیا ته راځي، دی خپل ماهیت خپل جوړوي، او دا وجود ته اهمیت ورکوي. په حقیقت کې یو قسم سټرکچر ته اهمیت ورکوي، په حقیقت کې یو قسم فورم ته اهمیت ورکوي. آیا دغه د وجودي فلسفې سره چې تاسو د سټرکچرلیزم پیوندوي، هغه دغه شي ته اشاره کوي که بل څه وایي؟
همدغه خبره ده. نو موږ ویل چې د ژبې نه شروع کړله، مګر یوازې په ژبه کې محدوده پاتې نه شوله. سوسیالوجي یا ټولنپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، انتروپولوژي یا بشرپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، سایکولوژي هم د همدې نظره وکتل شوه، سایکوانالایزس هم د همدې نظره وکتل شو، ادبیاتو ته هم د همدې نظره وکتل شول، او حتی په ساختمانی یا د خار جوړونې په نظریاتو کې هم د دې نه استفاده وشوله. هغه څوک چې سټرکچرلیزم ته وده ورکړله د 1950 کلونو په شاوخوا کې، کلود لیوی شتراوس یو فرانسوی عالم دی، بشرپوه دی، انتروپولوجیست دی. هغه د بشري ټولنو د څېړنې لپاره همدغه میتود وکاراوه، یعنی چې یوازې پیښې تحلیل نه کړې، د پیښو معنا یې هم تحلیل کړه. معنا څه شی دی؟ که چیرې تاسې په یو لار باندې روان یئ او په دغه لار کې یوه تیګه پرته وي، ستاسې په ختیګې ته ونښلي او ولویږئ، دا یوه پیښه ده. دغه پیښه په خپل ذات کې نور څه نه لري، مګر که چیرې تاسې په یوه لار روان یئ او یو څوک راشي ستاسې په خېټه په خکې دي او تاسې ولویږئ، دلته د هغه بل چا غوښتنې، اهداف، د هغه د پلان چې په دغه پخې خودلو به تاسې لویږئ، دا ټولې معناګانې پکې ورشریکې شولې. یعنی په تیګه کې هغه مفهوم نه و پروت لکه د بل چا په پخه کې چې پروت دی. نو معنا هغه څه دي چې یو انسان د بل انسان سره په خپل احساسات، خپل نظریات، خپل فکرونه، خپل خواهشات شریکوي. دا کېدای شي د خبرې شکل ونیسي، دا کېدای شي چې د تپېړې شکل ونیسي، دا کېدای شي د سندرې شکل ونیسي، دا کېدای شي د هنري اثر شکل ونیسي، دا کېدای شي د اجتماعي روابطو شکل ونیسي.
بنگلادیش کې د سوالګرو شمیر وو لکو ته رسیږي. د دغه هیواد خلک له دومره ډیرو سوالګرو په تنګ دي، او په همدې خاطر د بنگلادیش حکومت له گدایي سره د مقابلې لپاره نوی قانون جوړ کړی دی. نور معلومات وشمه رشیدی راکوي.
د بنگلادیش حکومت یو نوی قانون تدوین کړی چې د هغه په اساس د گدایانو له استادانو او مشرانو سره مقابله کیږي. په بنگلادیش کې ځینې کسان گدایان ساتي او ان هڅوي چې د خلکو د رحم د جلبولو لپاره د بدن غړي غوڅ کړي. د بنگلاديش د کابینې د تیرونې له فیصله سره سم په هر هغه چا باندې چې بل څوک د غدای لپاره استوي تر 3 کلونو پورې قید خيږي. دغه راز هر هغه څوک به په 15 کاله بند او 3.5 لک افغانۍ معادل پیسو په ورکړې باندې محکوم شي چې د غدایانو لاس یا بخور ماتوي او بیا یې بازار ته استوي چې خلک قرباندي ورهمیږي. د میرمن حسینې په مشرۍ د بنگلاديش حکومت تیر کال یو قانون تدوین کړ چې د هغه په اساس د غدای په حال کې نیول شوی کس باندې تر